د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
که ترافیکو ته راج شو وي زه خپله ملامت راتلم ځکه ما لیسنس نه درلود هغه م لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې موږ دواړه ملامت او 25000 افغانۍ زیانمن شوی وو
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي او بیا هم خپل او هم نور خلک له مرګ ژوبل سره مخ کوي.
د لوګر په لار یو ترافیکی پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېره سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې د دې زده ده.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر منه ودونکو، تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بې غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوونکې پیښې رامنځته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې دا خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډیرو کسانو ژوند ورنه واخلي. هغه په پایل کې دا هم وایي چې ښځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبانو په دوره کې انجن ته خو موټر بخینه ورکوي او لسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه، هغه بل جمهوریت په دوره کې خزو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګری وو موټر دلودر، یعنی زیاتره احتیاط کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار پلاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان ایس احتیاط نه کوي. کله چې پلاره ځي د ننګرهار لاره چې ډیره خرابه ده، چې مونږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمن خامخا کېږي. داسې ورځې م دي چې په دې لاره کې پنځه ترافیکی حادثې شوي دي. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، چې هر لار ته چې څوک ځي همدا کسان چې موټر لري باید ډېر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سړک ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو 14 کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې م چې کېږي علت همدا ده، ځکه چې دا ماشومان دوی موټر ورکې او لسانس ورکې. هغه بله ورځ د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېره سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لسانس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې دا همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې هم ډېر کېږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي، هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چیرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله پکې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفری پور از یاد رخصتی پور از بانی لملگرو او حتی لزینو موتر پلورنزی و دغه موتر په کرایه باندې راخلی او بیا د چکر او تفری لپاره لیو ولایت بل ولایت تاګرا تک کوي یا مغه په خپل ولایتونو کې دوی د تفری زین تزی چې ډیر کړه دوی ګرندې تک کوي او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او موږ د دا ډول د پیښو ډیر زیات شاهدان یو ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي او ګڼ هیوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو قدام صلاحات څومره وڅېړو مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي پوه پې نه دي او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا له هغه څخه چې موټر خرڅېږي له هغه ځای اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل بیا پیښې سره مخ کېږي، خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته هم زیان رسېږي، انسان ته هم زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بیرته، البته که چیرې ژوندی پاتې شي، چې دا بیرته دغه موټر توان ورکړي له چا نه چې راوستلی؟ دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي؟
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي راخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ یې جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړې وي، نو حتما په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کېږي، حتما دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي، مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خو وي، هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو اوس هم د دغه پیښې ښکار شوی وي، خو وروسته بیا کورنۍ نو ته دا لوی جنجالونه پیدا کیږي چې هغه مقابل لوري راضي به لپلارا یا لتر یا د کورنۍ لنور غورو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي او اصلا د دوی کورنۍ پر خبره هم نوي ډیر کله چې اصلي مسلسه یا د موټر نه چا دې څنګه نه دي، نو ورسته جنجالونه واقعا ډیر وي.
یا خو د سی مسائل وی چې هغه پادي ژوند کې هر کله سره مخ کېدلی سو، بل حیاتی مسائل دي لکه همدغه د درایف په وخت به احتیاطي د ترافیکي قوانینو نه به خبري. تاسو په فکر ځوانان ولې د سیاو کارت لاس ورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي؟ ام چارچاپی رقم کسان سي دي
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کمواله دي. که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري، هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي، هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي. دغه اړخ چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی، خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي او د دې برخې ته د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځي موټر راخلي په کرایه باندې او په تفریح باندې، ځینو دوی په لاره کې مستي کوي، ځواني وي، او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي غږوي چې هغه په دې کې نور جم و جوش را پیدا کوي، نو بیا په ځان نه پوهېږي. له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي. همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې تراسو تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ.
زه په خپله شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا هماغه کوم ملګری چې موږ سره وي، هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زمونږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلول په برخه کې، لکه څه ته ویل چې د یو سړي هماغه سر و کار همدغه موټر سره وي، دې برخې ته پام کول واقعا مهم دي او دې برخې ته پام کړی دی. او زمونږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغې برخې ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې دې هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي، خبره نشي رسمي کولای، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري، له همدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و، خو خپل حق ونه شوی غوښتلی.
په افغانستان کې ترافیکي اصول ته خو کاغه غټان وی او کو ځوانان وی او کم عمر وی خو څوک دغه ترافیکي اصول نه مراته یی. کچیرته په یو ملک کې ترافیکي اصول مراد شي دغه سره د ترافیکي پیښه او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومان او یا د غټانو وحل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به وایو چې په افغانستان کې دغه مره پیشرفت نه دی رامنځته شوی، نو ترافیکي اصول څوک په بشپړ ډول نه مراته یی. کاغه 50% مراتم شي بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه که ووایم د خپل ډرایوینګ کوم موټر ته کینم، خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپله موټر چلوم خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لږ دی مانه دي کړي، خو د یا د ورور نه یا د پلار نه یا د کاکا نه ګورو چې هغه سرق موټر چلوي، بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی، نو موټر ته کینو موټر چلو. او خو دې ته مفهم نه یي چې د موټر یو اخی چې هغه یا د یو انسان ژوند لمنځه وړو یا خپل ژوند لمنځه وړو یا ځان مې وکړو لاس په خپل ماته او سترګړندو. عمده لامل چې د دې بې احتیاطي ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دي عموما کزو وایم یوازې د کابل نه او د ننګرهار له خار نه او په دغه شان لوی لوی خارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي، ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې ځي. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو کې 95% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که بې احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دي په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې یا خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي، نو دوی ډیر بې احتیاطه ځغلي. او په دې کې عموما زما توصیه ده چې په دغه ودونو کې باید مشران داسې یو کردار ولوبوي چې د دوی هغه سمې لارې ته راوهڅوي او یا ترې داسې یو هغه موسول ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې زین او خپل ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي او د نور ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کوي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوی چې دا نور د موټر زده تاسو باید موټر وچلوي. ولې مونږ دی غوښتي چې ورسېل ته امتحان ورکړي او اسناد واخلې او کله چې تاسو سرک ته وزي آی تاسو نه پوښتنه نه کوي چې راکړي موټر چلولو جواز راکا؟
د افغانستان کې کوزو وایم په سلو کې 15-20% خلک چې دي تر ټولو هم دغه شان زمونږ په رقم ډرې وران دي چې پلار ورونه زده کړي د خنور نه ترافیکي اصول باندې پويږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې اولو هله گیدلې څه رقم ډرایوینګ وکي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه ما ته کوم ستونزه نه ده پیدا شوی. الان چې ما دوه درې کړه تخپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهله دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی. ما ته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوی چې هغه ما ته خود راجی شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کوم. مونږ ته دا موقع نه و مسایده شوی چې مونږ لاړ شو هغه ځکه چې مونږه تړل شوی نو مونږ په کوم ځای کې ودرول شوی نو مونږ تهدید شوی نو کومه ته چا ویل موټر رانه شارک ته وی سی ای رانه بندي کی یا خپل پارچرا کی راته هغه ترافیکي اصول باندې نقدي جریمه کی، نو مونږ مجبور او چې یا موټر ته کینو یا لاړ شو هغه مرجع ته حاضر شو یا کورس و یا لایسنس واخلو. نو داسې خاص قیدات نو خو ست امارات پر اتاک سره په کابل کې نور ولایتو کې خو مانه دي لیدلی خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامسته شوې دي چې اوس ترافیکون چې د لایسنس پوښتنه هم کوي د بیټ د تړلو پوښتنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څه رقم پیښو شاهدان یاست چې د اسې ځوانان چې موټر چلولو په هنر نه پیږي موټر چلول زده وي موټر تکینی موټر چلوي د څه ډول پیښو شاهد یاست چې ډول پیښې دي لیدلې څه ډول پیښې دي اوریدلې؟
کزو وایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم د خپل کاروبار په اساس باندې زم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښې زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بی احتیاطي، تیز رفتار، د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي او دغه پیښې مونږ په روزمره ژوند کې ګورو. ټول که دغه د کابل د لاین ډریوران په عموما کې وګورم دوی په لاره باندې که د ورځې درې کره تلاړ نشي نو یو کره دوه کره خو خامخا ځي او راځي بیرته. عموما دوی په هر ورځ باندې دغه شان دي پیښو شاهدان دي، خو بیا هم په احتیاط نه کوي، بی احتیاطي کوي، موټر لیو بل سره سپیټ وهي او سړک عامه شان معیاري نه دی جوړ چې دی پکې سپیټ وهي. زمونږ او ستاسو د کابل سړک چې دی خو که زه ووایم د شپېتو نه تر اویا او پنځه اویا پورې د دې سپیډ لپاره دا سړک جوړ دی، حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیډ وهي په دغه لاره باندې، یو سل څلوېښت سپیډ وهي، طبعا نو ټکر رامنځته کیږي. او خپله درته ووایم زه خپله ټکر وکړ یو الان که زه ملامت هم نه وم په هغې کې، زه غوښتل مې زه چې کله د پرای سړک نه عمومي سړک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره سرعت اخیستی او په سړک باندې ډېر تیز راخوش و. ما ګوشه ځای لټوو چې زه د دوی نه داسې ځای ته غاړې ته شم چې ځان خوندي کړم، خو مې نه شو کړی. هغه ماخره ولم چې زه کله یو ګوشه ځای ته تاوېدم نو زما د موټر وروستۍ جوړه ټیرونه چې و دا په سړک باندې یو اندازه پاتې وو. هماغه و چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسېد، زما موټر یې ووهه او ډېره یوه بده پېښه رامنځته شوله. خو خوشبختانه ووایم چې څوک پکې ژوبل نه شو، موټر هم ډېر خراب شو. هغه موټر زما موټر یې ووهه، زما د موټر نه لاړې، رینجر موټر یې ووهه، د رینجر نه یو سراچي موټر سره ولګېد. په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه زیانمن شو.
بله، د دې علت څه و؟ کوم ځوان چې دای چلاوه زده نه وکاسي کله کله تخنیکي اوارزمي
کورلا موټر خاوند دا کم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دوانو به احتیاطي وازه کچې سرک دی دوانه قبضه کړه او یو بل نه کوشش وکاو چې یو بل نه کراس وکاو مخ کشي، نو سرک ټول دوی قبضه کړه او مونږ ته دا مقنه برابرې درو سرعت کې را روانو. نو مونږ کوشش کوو چې له دوی نه ځان بچو، مونږ د دوی سره سپیډ نه وه خو ځان بچو. هغه نو چې دوی کورلا موټر کله په رینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر ته راورسېدو، لارې قید و، نور موټر مختار روان وي، دا مجبور شو زما موټر یو وه او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړه نور موټر یو وه. په دغه وخت کې زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډریور و، کچیرته هغه لګم د اوسلې نه کار اخسته وي، د احتیاط نه کار اخسته وي، نو دغه پیښه نه رامنځته کیدله.
بیرته تاسو موټر بیرته ترته جوړ
کړه ترافیکو ته راځي شو ز خپل ملامت راتلم ز کمال لیسنس نه درلود، اغه لیسنس نه درلود، نو د قانون په وړاندې مونږ دواړه ملامت او 25000 افغانۍ ځانمن شوې. او پاغه کې نو بیا یو اندازه پیسې په ما باندې راغلي او درې برخه پیسې بیا غوړ کړي.
ښه، که په دې باندې خبرې وکړي چې ځوانانو ته څه ویل ولري د موټر چلولو په وخت، کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري، کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟ عملی مثال تاسو یاستې که تاسو اسناد درلودلې کله ټکر رامنځته شي تاسو ملامت نه وي، تاسو تلای شوي ترافیکو ته خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولای شوي، مګر دا چې اسناد مو نه درلوده تاسو خپل حق تیر شوي، ځکه دلته قانون ته ملامت وي. له خپلو تجربو غوځوانانو ته چې همدا اوس تاسو غونډې ورته کارونه کوي څه ورته وایي؟
د هوا ټول ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي، هغه لیسنس د ترافیکي اصول او اشارې دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي، کوم ځای کې تم نشي، په کوم ځای کې باید دا په څومره سرعت کې لاړ شي، په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکړي. نو زما ټول ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي، بعد لاغې جلب ته کینی، ځکه چې موټر داسې یو شی ده چې کولګه به احتیاطي ورسره وشي، نو حتی ستا ژوند مخلی او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک خداغه ژوند مخلی، نو دا یو عادي خبره نه ده چې منګه په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډیر پاملرنه وکړو. ځوانانو ته توصیه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره وخت ټکرونه رامنځته کیږي، په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه چې د دوی مستی وي، ځوانان وي، جذبه وي، او د یو کور د غم په ټغر باندې کینی، ټکر رامنځته کیږي، خپل هم پکې خوږیږي، هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي. نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې مونږ ووایو چې دلته د ټکر او یا د پیښو امکانات ډیر کم دي. دلته هر وخت او لږه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان ته اړوي. نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خادیو کې خوشاله یو کې ډیر احتیاط وکي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراعات کی. هغه بیټ تړل دي کاغه د یو موټر څخه کراس کول دي چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي، ورپسې د نورو موټرو پسې مشاته تګ دی چې هغه کومه ترافیکي مسافه ده هغه باید مراعات کی، ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري، هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې ته ورپسې کچیرته پسې ته په دومره ساحه کې لاړ شي چې هغه ته نشي قید کولی، بیا خپل موټر نشي را کنټرولولی، مخکې موټر ته مشکل پیدا شي، یوه ستونزه پیدا شي، نو ته مجبور یې چې بیا له هغې سره یوه بده پیښه وکړي او ټکر وکړي. نو په دغه وخت باندې تاسې دغه مسافه مراعات کوئ او ترافیکي اصول مراعات کوئ. که تاسې دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراعات کړئ، نو انشاءالله چې په ژوند کې به ډېرې خوشحالیانې ولري او نه به د دغه شانې بدو پیښو شاهدان کېږي لکه موږ چې شاهدان شوي.
بله، دا خو سوه نور ځوانانو ته پیغام، ځان ته به څه ویل ولري، ځکه تاسو هم تر اوسه پورې اسناد نه لرئ، چې تصمیم لرئ اسناد اخلئ، لږ وروسته بیا ډرایوري کوئ که څنګه؟
تقریبا همدا پلان لرم چې او په هڅه کې یم چې لاړ شم دغه 15 یا 20 ورځې د ډرایوري کورس ته، یعنی نو زه نور په ډرایوینګ باندې ښه پوره پوهېږم، ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لین او په ننګرهار په لین او په کونړ کې په هر ځای کې موټر چلولی دی، نور په هر څه باندې پوهېږم، خو هغه ترافیکي اصول او اشاره او ټیکسي د تمځای او دغه باندې زه نه پوهېږم. زه باید د خپل ځان ته دا توصیه کوم چې تر هغې پورې چې په دغه باندې پوه شوی نه یم او یو قانوني اسناد ولرم، نو تر هغې پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کړم او ټیکسي وانی ونه کړم، موټر ته کیننم، ځکه چې یو بلې یوې بدې پېښې شاید نشم.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری.
Wale wale da se oshi Che gulab gulab zwanan me Paprade mazdore mloshi
وای هر کله د پسر لو کو قدر د مشرانو ولې مو کو وای هر کله د پسر لو کو قدر د مشرانو
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابي را سره ملمنه ده
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتلورونه هر کالو کالو بخیجی زمال شیر ده شهیدو ده کلونو فریادونا تو چی جبا ده پشتووی زبا یما هیبا نکری پشتان زمالا
ده دی سره بنن پخ پروانه که ده زرخ خوال وکرو او ده دی پر جواند او پر هنری کارونو بخبری وکرو میرمن مهرابی خبرونه تا خر اغلی خوشحاله ایمه چه تاسو پخ پروانه که لرم
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله یم چې ستاسو د خبرونې میلمنه یم
آسیا جانې د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم څلور میاشت وم درو میاشت وم کابل ته تللی وم میشت شوي یو نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم دواړې خوږې یعنې د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي که رښتیا درته ووایم کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولې دی نسبت کندهار ته په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین راغله بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو هلته په څه مصروف وای
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم به بل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي ترې ووتلو بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړې ته مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم دوی تور هلته د پخوا څه میشت و نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي پانتون خو هېڅ نه و یعنې موږ نه مو اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم که د کور د باندې م وتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل او په اصطلاح پلارخیل مو وه دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړي
آسیا جانې اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرېکېږي چې جرمني ته راغلې یم نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډېره سخت دی په اول کې خو بیا وروسته سړی عادت کوي او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرم نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکاناتو په هغه خپل وخت کښې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا 10-12 کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کښې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اول ته مثلا هغه شرایط نه و که هغه د مجاهدینو په وخت کښې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کښې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو، په هر بد شرایطو کښې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمنده واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه په ازادانه ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کم نظری نسته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړه پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړه، او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبیعي خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوبه شوق یوه واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره، هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي. استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله، کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلی، کندهار مې لیدلی، یا په کابل کښې مې ژوند کړی، او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کښې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه و کوزدې نم، خو دا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدې سي، ودونه سي، او بیا مثلا غاش کوچا ده، او نه پوهېږم سنتي ده، او دا ده، او هغه ده. نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادي په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کښې خو سندرو هېڅ امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې داسې بېخي شروع کړې، دغه وطني سبق سندرې چې هغه فولکلوریکې سندرې دي، ټولې فولکلوریکې دي، دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمني ته راغلم، جرمني کښې مې ډېرې ناوخته شروع کړلې، یعنې ما په 2018 کښې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا 6.5 کاله کېږي چې موسیقي ته مې یاده چا او چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسیا جانې، څنګه ستا په خپلو خبرو کښې مو وویلې له پخوانه دې له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات و، نو د دې دپاره چې تاسو راسئ یو سندرې ووایئ، چا په دې برخه کښې ډېره مرسته در سره وکړه، چا ډېر وهڅولې دې ته چې ته واقعا شروع وکړې په کار باندې؟
بس که وچه کلکه او پاکه او صاف خبره وکړمه، دغه ته ډېرو دوستانو تشویق کړم چې زه باید سندرې شروع کړم، خو یو چا چې واقعا هم یې تشویق کړم او هم یې راته وویل چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم، هغه مې ملګری سویلا جان ازغري وه. تر ننه پورې یعنې هغه زما سره اوږه په اوږه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دې برابره کړي یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي، پار دلیل چې خو سویلا جانه تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړۍ سندرې په هکله مو که اورېدونکو ته ووایئ، کومه سندره وه، څنګه مو پرې کار پیل کړه، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کښې وو چې په سندرې مو کار پیل کړه؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړله، ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړله، هغه هم سویلا جانې د استدیو کس یې راته معرفي کړي. هغه تصادفا زما په ښار کښې ده او ما ته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی. واقعاً ډیر مخلص ملګری مې دی. د د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول د سره ما ثبت کړی دی د په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2013 کې یو نظم وو، ما ډیر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډیرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر و دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره راکړې وه، ما خپل انتخاب لودي درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې ځم زما که بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه اشنا سندره به ووایو، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو. نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغې صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جان، د لومړی سندرې پاک لکه راته ووایي، کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واورېدله، نو احساس مو څه و؟ ځکه چې دا لومړی سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړی کار وي، لومړی شعر وي، هر څه پایل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي هغه احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته ووایئ.
طبعا چې زما احساس هم یعنی ډېر شو، ډېر عالي و، ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای، خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و، او په پښتنو کې زه لومړی ښځه ومه چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې. بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت و غزل ته چې کله سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه په اصطلاح یو داسې څه وي چې چا نه یې ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
اسیا جانې، د شعر او کمپوز پاک لر راته ووایئ، کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي؟ په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دا وروستیو کلیو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې، البته په پښتو ادبیاتو کې ومې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډېره ښه شاعري کوي. نو بیا مال موږ ولیده دا شعرونه نه وایو، دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخیستی، یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم هم او خوند هم ترې اخلم، په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کې زه ډېر نوي نوي څه وینم، هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کې کم دي، ما نه دي لوستي، یعنی بیخي چلا دی، بیخی سر یعنی دا زما احساس دی، دغه څه ما ترې اخیستي دي. نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي، هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی، د خوښۍ شعر دی مثلا، د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلي سره، یا مثلا د یو موسم سره، د یا د یو حالات سره، د سیاسي حالات سره حتی. نو په هغه دلیل مې بیا شیر راخستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکمه میاده کله چې دې په اصطلاح شعوري د شود شیرونه خپل سندرو ته انتخابوم.
آسیا جانې که په دې برخه کې داره ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیویي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه؟
ویډیویي مې په اصطلاح که په استودیو کې مې تقریبا نه دانې که لاس دانې مې په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوې دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب کې وایم په شپږو کالو کې مې دول سندرې ویلې دي. طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي، خو په اصطلاح ثبتول یې، کار پر کول یې، او ټول شیان ورته اماده کول، یعنی دا ډېر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکله ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندرې بیخي کفایت دي. تر دې اضافه که سړی ووایي کیفم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه، ستاسو له مینوالو نه، داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند لپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی، دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری را واخو، که تاسو پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتڼ ورسره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا ثبت. بیا مثلا قوالي سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوې آلو سره. نو کریشیا درته وایم، دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ماته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ماته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلی چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې اله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، اله مسافره سماله لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دو ریتمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا، په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په اکلا مو که لږ معلومات راکوي، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلک یې په ټولنه کې دغسې پېژندل شوي دي. مګم چې ګورې دوم واده وکړي، دریم واده وکړي، او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي، هغې هم لوستي لسانسایي بل د دوی څه چې را تېر سي په وطن کې، خدا بیخي او عامه خبره ده. او په دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه کړه، نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده، بیا خلک اعلانونه هم کوي، او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې اوسي هغه په خواله رسنیو کې، هلته خو هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مو ورته کوي، دا د دې شخصي مسله ده. نه، دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کې د یوه ساعتې موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم، دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دوی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو، هېڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه بارا کې او څو وایو مګم باور وکړه دا سندره ما وویل خپل شاعری دا سندره ما خواستر وکړه یغه نه د خبره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفی کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مترا لیکواله د ډیر مخوره شاعر د واقعان فوق العاده شعر وایي او یا به دای چې مثلا د غډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی دریم کړی دی پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله یعنی دا موضوع دغسی کړی ده او دا ډیر غلط موضوع ده موږ باید پر دې باندې پتیره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي مثلا نالوستي سره کوي دا هغه څه ګل نه کومه هغه دا هغه هدف دی دغه ژوند دی دغه څه روزل شوی دی اما که ولوستي فاکولته پاسه یا نه پېژم نکټای پوسټه یو مدرن کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته راو کړی دی پر زمانی زه انتقاد کوم او دا غوښمه انتقاد او دا غوښمه اعتراض دی
اسیا جانې په راتلونکو کې مهم د څه کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره په وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړی او یا د څه تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړی
بلې زه به جوړ کم خو کچیر زخ یوازې اعتراضي سندره وایم هغه بیا خوان نه کی زخ بلم دا غسه ډیر خوان نه اخم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زدلته خوشاله یم نو چې خوشاله یم بعد خپل خوشحالي اخم په هنر کې او توان غاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا په اصطلاح مینوالو ته ورکم نو کله کله کوشش کوم چې د څه موضوع راوخم چې هغه باندې څوک نه غیږي که د څه یو څه یې لره مې دغه شیرونه لره ما یا راته پراتی دي مثلا د کمپوزو سره دا کومه خو زه مې په د مینس کې باید یو څه د خوشحالي سندري مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي ور بخشي هلي ور بخشي او راتون کې ته په اصطلاح هلمن کوي یا هلمنی کوي دا څه یو څه باید وي
مننه اسیا جان ډیر خوټه کوته د اشاره وکړه ک د خپل ادبی او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطري را سره غوړي شریک کړي او ک د فرهنګي برخنه ادبی او فرهنګي برخنه نه غوړي نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالب خاطره چې تاسو جالب وي اوریدونکو ته جالب وي نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړئ
کوم پیاتې په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در جیم روست اول سندره ما اول چه زمازار پنام
دخ پل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چا بحالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوال وم شړیدم نړیدم ټوپک دبل ګور د ورور زرمی د مور پنش پخ بولو وینو کی پخ بلا لمبیدم نړیدم زما د ذات دور کبولو نارهم شویدا یو شی باقی ګنا شوی تو به هم شوی باقی گناہ شوی تو بہم شوی دا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لم بہم شوی
دنګل کې مې وایلې چې د شیر د زمزمي نیازی او مهرتاج او مریم صافی دي یعنی د درو شاعران شیرونه مترګات کله بیا موږ ځنګل کې دغه د مینې څارلو نو پاڼې تازه را رژېدلې وې نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې ده منی دې ودا دی نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویل چې ورته بیخي دغه یو په ځنګلي کې لارې دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان یې بیا یوې خوا ته وبلې خوا ته طبعا چې وړې وړې ونې هم دي د دغه ونو په مابینځ کې ورننوځې چې دلته دې سندره ووایه هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي کندریان غوماشې ورته وایي نه پوهېږم دا نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي خو خیر هغه پشه یې ډېره همه نوم ده نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلمه دغسې کړلمه اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسبې ګرویالی ځکه هرایش مې ټوله خرابېدې
ډیر زیات باندې آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ ک کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پایته ورسوو
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم او د زړه خاله مو سره وکړه کتم ستونی می درد خو زدا بنان کوم ز پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته چې زمزمه وکړي باید وی کې که ونه سو کولای هغه هنرمند نه دی کرات وب سی تور توري دل مرو پشانی او برا کری د پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شندو ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جانتی سندرو مخترنا دنور لغار دنی مخترنا دنور لغار دنی زبدی ٹولو باندی چوکڑما زبدی ٹولو تتابیر چنگشم دداغ ٹولو دبلوخ حسن بچو گوستائی زما د هستی زما د شایست به ها بچو کوټا کی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا په پالم خطلې مما تن را ګوري ځکه هغه و هم بد کړی دی ځکه هغه دوهم باد کړی دی
څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن بتوک وستای زماد هستی زماد شایست بها بتوک وطاکی زما خوابن زما میا